عبدالی کاکر ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
السلام علیکم استری مشه تاسو مشال ریډیو او ری دا وخت د مسبخین درې بجې دی د دېګړې په خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم په خبرونه کې بعد کوهارت سړک د غاړې خخ به میچاودنی حال درکو و به ورې چې امریکا د پاکستان لپاره نوې سفیر نومولې د قبایلی سیمو ریپورتونه هم لرو او د نړۍ رنگونه هم د خبرونه برخه ده خو په سر کې بعد ګلیازنا د دې سات تازه خبرونه واغو
لومړی د خبرونو سر ټکی د خیبر پختونخوا په کوهارت ضلع کې د ماین یو چاودنې په نتیجه کې 12 کسان وژل شوي د ناټو لپاره سامانونو وړونکي دوه ښکاری چې 19 د تیلو ټانکران دي نن د افغانستان په شمال کې وسوځول شو او شام کې یو ځانمرګي برید کوونکی په پلازمینه دمشق کې د امنیت یو ودانی په نخه کړی د اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د کوهارت ضلع په ټانګه سیمه کې د مان یوې چاودنې په نتیجه کې 12 کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل دي د مشال ریډیو خبريال د خبر لمخې د سورلو یو پیک اپ گاډي د سپایي سیمینا د کوهارت په لار روان بو چې په ټانګه سیمه کې دغه پیښه سره مخ شو د دې پیښې په اړه ځای یو پولیسو مشال ریډیو ته وویل
تقریباً خاتون سمیت بارہ کسان جم بہت بھی ڈر گئی اور یو ڈرائیور زخمی رہ کے آگے حالت لگ سیریس
د پیخې پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده لدې وړاندې ځای چارواکو د نمونو خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویډیو چې دا چاودنه د کوزی اورګزی ایجنسی په سپایي سیمه کې رامسته شوې وه د ناټو لپاره سامان وړونکي دوه شت گاډي چې 19 د تیلو ټانکران دي نن د افغانستان په شمال کې وسوځول شو دغه گاډي د سمنګانو ولایت د رباتک سیمه کې ولاړ وو چې ورته کړی شو د سمنګان ولایت امنیتي قومندان جنرال عبدالخلیل اندرابي مشال ریډیو ته ویل چې دا پیخي پاړه تحقیقات یې پیل کړی دي د یو ټانکر ډرایور خلیفہ شیر چې په دغه پیخي کې جوړ شوی بو مشال ډیټو ویل چې په ټانکر کې ودو چې دوه چاودنی وشوي د امریکا ولسی جرګې پارلیمان نن د بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې پاکستان مشته حقانی شبکې په بهرنیو ترهګرو ډلو په لیکه کې ودروي د ولسی جرګې استازو په زبانی رائے سره د بل منځوري ورکړه چې پکې حقانی شبکې په افغانستان یاغي ډلو کې تر ټولو خطرناک بلل شوی چې د افغانستان په ختیځ کې د امریکا په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه بوخته ده امریکای چارواکي حقانی شبکې تورنوي چې په 13 ستمبر په کابل کې د امریکا په سفارتخانه د حمله په ګډون یې په افغانستان کې لوی بریدونه ترسره کړي دي خو دا ډله لا هم په بهرنیو ترهګرو ډلو په فهرست کې نه ده چاول شوی د بهرنیو ترهګرو په لیکل لیست کې د حقانی شبکې شامل دل به په هر هغه چا بندیزونه چې له جنایي جرمونو چې د دې شبکې لپاره مادي مرستې برابر کړي وي ولګول شي او اساسي به امریکا کې کنګل کیږي ځینې امریکایي چارواکي وایي چې حقانی شبکه په دې هیله د بهرنیو ترهګرو په فهرست کې نه و شامل کړی شوی چې کېدای شي د خبرو تر په میسته کې نه وي راپورونه وایي چې امریکا او پاکستان د ترهګرۍ په رزت د جګړې په اړه ځنډول شوی خبرې ترې بیا پیلوي د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ خبرې ترې د 13 نومبر په میاشت کې د ناټو په یو هوایي حمله کې د څلورش پاکستانی سرتیرو له وژل کېدو وروسته په ټپه ولاړې وي ایسوسییټډ پریس خبري اجانس د پاکستانی او امریکایي چارواکو په حواله وایي ټاکل شوی چې د رواني جولای میاشتې په وروستو کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ظهیر الدین اسلام امریکا ته سفر وکړي او هلته د CIA له مشر جنرال ډیوډ پیټریا سره وویني د امریکا ولسمشر دوه پخوانی سفیران د پاکستان او افغانستان لپاره د واشنگټن د نوي ډیپلوماټانو په توګه ټاکل دي د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر باراک اوباما په متحده عرب اماراتو کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ اولسن د پاکستان لپاره او په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال جیمز کونینګم د افغانستان لپاره د سفیرانو په توګه ګمارل دي په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر په تیری مئی میاشت کې لخپل سوکۍ څخه استعفا ورکړې وه چې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د 2 مئی او د 13 نومبر میاشتې پیښې وروسته تعلقات کړکېچن شوي وو. د اسلام آباد او کابل لپاره د امریکا نوي سفیران په داسې حال کې ټاکل شوي دي چې امریکا تر 2014 کال پورې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ویستلو لپاره تیاری کوي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د شام سرکاري ټلویزیون وایي یو ځانمرګي برید کوونکی په منځني دمشق کې د امنیت یو ودانۍ په نښه کړی ده. د چهارشنبې په پیښه کې په سمدستي توګه د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د شام په پلازمېنې دمشق کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ څلورمه ورځ هم جګړه روانه ده. د ټلویزیون رپورټ تر مخه برید کوونکی په منځني دمشق کې د قومي سلامتیا ودانۍ چې سخت امنیت سار لاندې ده په نښه کړی. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د شام د جګړې په اړه د قرارداد پر مسوده نن رای اچوي. دا څرګنده نه ده چې آیا دغه قرارداد به منظور کړي شي ځکه چې روس د قرارداد په مسوده نیوکې کړې دي. له دې وړاندې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن او د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان تیره ورځ د شام د خرابو حالاتو په اړه خبرې کړې دي. د شام په اړه استازي کوفی انان وایي
Obviously the discussions in the Security Council regarding the resolution also
خکاره د چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د قرارداد په اړه کوم بحثونه مخې ته راغلي دي او زه هیله مندیم چې شورا به دغه بحثونه جاری ساتي او تمه کیږي چې هر یو به په قرارداد کې په یو مسوده په داسې ژبه سره متفق شي چې له مخې به موږ دغه کړکیچ موضوع په اړه پر مخ لاړ شو. د ترکیې وزیر اعظم به هم د شام په بحران په اړه د روس له وزیر اعظم سره ملاقات کوي. اوروسته خبر ده د عراق حکومت په خپل هغه خلکو بیرته خپل هباته د ستنیدو غک کړي کوم چې دا وخت په شام کې اوسي کې حوالته په بریدونه زیات شوې دي. د عراق د حکومت وایان علي دباغ وای د عراق خلک چې دا وخت په شام کې پارزي توګوسیږي بیرته دی راستون شي. دا د محل د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د ګلیاز نه د غړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې به دغه سواوري د خیبر پختونخوا په کوهارت ضلع کې د سړک د غاړې خخ به میچاودنې مرګ جوب لاړولې ده. د پولیس چارواکي وایي په سیمه کې یې د لټون عملیات شروع کړي دي. اسلام آباد کې د امریکا سفارت خانه وایي صدر اوباما د ریچرډ آسن په نامه د یو نوی سفیر د پاکستان لپاره نومولې دی.
The president has nominated Richard Olson and now the Senate must confirm this nomination.
په برتانیا کې په سترګو مازورا یوې خزې او خاوند یو موبایل ټلیفون جوړ کړی دی. د نړۍ رنگونو کې به واوري چې دغه ټلیفون په سترګو مازورا خلک استعمالولی شي. دا او نور رپورټونه هم لرو او د دې غړي په دویمه نیمایي کې هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونو مهیر نشي. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه نه ساعت خبرونه لري. د خبرونه د سحر 9 بجې شروع کیږي او د مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. د اورګزو ایجنسی نا کوهات تروان د سورلو په یو گاډي پسې په اوسترزو سیمه کې بمی چاودنه شوې ده چې پکې د پولیسو د وینا تر مخه 12 عام وګړي وجل شوي او یو زخمی شوی دی. په پیخه کې په نخښه شوی کسانو تعلق د کوزی اورګزو ایجنسی د سیپوي سیمه سره ده. نور حال په دې رپورت کې اورو.
د ضلع کوهاټ پتانګا سیمه کې د سوالو پر گاډي پسې بامي چودنه شوې ده. سپکې د پولیسو تر مخه یوې زنانه په شمول 12 عام وګړي مړه او یو کس زخمي شوی دی. پولیسو د وینا چې دغه پیښه د چهارشنبې پورې سهار وختي قریبا 2 بجې د ماینز بام د چودنې له امله شوې ده. د اورګزو ایجنسی پولیس سره نږدې تانګا سیمه د اوسترزو تانه په حدودو کې راځي. پولیس وایي چې د سوالو پیک اپ گاډي د کوزي اورګزو ایجنسی سپوي سیمه نه کوهاټ په لور روان وو. سپیا د شوی سیمه کې د پیښې ښکار شو. په پیښه کې نخښه شوی کسانی په سمدستی توګه د سپوی هسپتال ته ورسول شول. پولیس وایي چې بنخ شو کسانو کې زخمی حالت سخت دی. د پیښې وروسته پولیس او اف سی ځواکونو سیمه په خپل ولکه کې واخیستله. په دې اړه د کوهاټ پولیسو ترجمان تنویر عاصم مشال رډیو ته وویل پولیسو د وینا چې په نښه شوو کسانو کې د یونا علاوه د نورو تعلق د کوسي او رغزو ایجنسی د سپوی سیمې سره دی. بندوبستي سیمه کلای هیډکوارټر نه قریبا 70 کیلومتره لرې سپوی سیمه کې اکثریت د شیاګانو دی. پولیس وایي چې زیاتره مړي خپلو خپلوانو ته سپارل شوي دي. په دې پیښه باندې د سیمې خلکو سخت د خپګان اظهار کړی دی. د سیمې نه یو کس په دې اړه مشال لړیو ته صدا سي وویل
رمضان شپې ورځې دي سودا پسې به بازار ته راتلو او دا هغه چې کومه دی ورته دمکه یخي او دا دمکه وشور کې او واړه کټو مسافر غې علاقې خل ټول ورکې بېګناه شهیدان شو. نو دې باندې مو دوره خفګان کوو چې امتحان زیات
واضح دی چې د دغې پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان د ردم خیل ډلې په خپل سر واخیستله.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د امریکا صدر باراک اوباما د پاکستان لپاره خپل نوی سفیر نومولې ده چې ډیر زر به خپل ذمہواري تر سره کول شروع کړي. نوی سفیر به د پاکستان او امریکا په تعلقاتو کې څومره کردار ولوبوي او د پاکستان د بهرنیو چارو سیړونکو په هیواد کې د نوی امریکایي سفیر په اړه څه نظر لري تفصیلي د ریپورت کې اورو چې د اسلام آباد ناظم خبريال سراج ظهیر را لېږلې.
امریکی د پاکستان لپاره ریچرډ جی اولسن نوی سفیر وټاکو. څوک چې با ډیر زر په پاکستان کې خپل ذمہواري تر سره کول پیل کړي. مشال رادیو سره خبرو کې پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د امریکا د سفارتخانه ویان مارک سټرا اویل چې د سینټ د منځوري رستو با نوموړی پاکستان ته راځي او دلته با خپل دنده تر سره کوي. د زیاته
کړه
د امریکې صدر د پاکستان لپاره ریچرډ اولسن د سفیر په حیث ټاکلې ده. اوس په د امریکې سینټ هم دا خامخا تایید کړي او پس له هغې به ریچرډ اولسن پاکستان کې خپلې ذمہواري ترسره کوي.
پخوانی سفیر او د بهرنیو چارو تجزیه کار بیرسټر زید سعید مشال ریډیو ته وویل چې ریچرډ جی اولسن به په پاکستان کې خپل کردار په خشن ولوبوي. د وویل
بیک گراوند یې ښه دی. ما خیال دی کابل کې پاتې شوی دی نو د لوکل ریجن اغه ورس انډرستانډینګ دی اور یو ای کې پاتې شوی دی د دې لپاره هغه پوي چې پاکستان سره اٹیټیوډ دی اور سره پالیسیز دی او دا یو نوې فیز دی د یو ایس او پاکستان ریلیشن شپ کې او اوس نو والا اون 14 پورې چې امریکانان افغانستان ټایم ټیبل ورکړی دی د وته نو دا یو فیز دی نو هغه فیز لا دا نوې سړی راغلی دی. امید دی چې دا فیس با سکسسفولی تیر شي.
د ذکر وړ ده چې لدی وړاندې کیمرون مونډر په پاکستان کې د امریکای سفیر وو. د چا په ځای چې ریچرډ جی اولسن نوی سفیر وټاکل شو او د نوی سفیر په باب لباندې د پاکستان د بهرنیو چارو تجزیه کارانو وینا ده چې دی به د پاکستان او امریکای په نوو تعلقاتو کې غوره کردار ترسره کړي او منطقه کې به د امن لپاره خپل هلې ځلې جاری وساتي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 13580 او 15560 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي. د مشال خبرونو کې یو بل ریپورت ته پام وکړئ. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف اسلام آباد کې د بلوچستان د مسلې په اړه رابلل شوی غونډه ته وینا وکړه. په دغه مقام موړي ویل چې د بلوچستان مسله دومره کړکېچنه او دومره د لوی ناقراری سره تشبیه کول مناسب نه دي. نو موړي په بهرنیو رسنیو هم تور ولګاوه چې د صوبې حالات په خودلو کې د مبالغې نه کار اخلي. وزیر اعظم یو وار بیا ادعا وکړه چې پاکستان د وجود نه انکار کوونکو سره به هیڅ کله خبرې ونه کړي. هلته بلوچ ملت پالو بیا د وزیر اعظم وینا د تصویر یو اړخ ګرځولې ده. نیاز مساخیل مو په نور تفصیل خبروي.
وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په نېشنل ډیفنس پوهنتون اسلام آباد کې د بلوچستان ستونزې په اړه رابلل سوی غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په بلوچستان کې ناکراری په کمه کچه موجودیت لري، خو حل کول یې د دوی په لومړیو کړنلارو کې دی.
بلوچستان کا
د بلوچستان ستونزه په اصل کې د صوبې په یو څو سیمو کې د امنیت خرابه وزه ده. په دغو کوچنیو مقاماتو کې د ناکراری وزه په لوړې کچې له ناکراری یا ګډبړ سره تشبیه کېدلی نسی. وزیر اعظم راجا پرویز اشرف زیاته کړه بهرنۍ میډیا د بلوچستان حالات په ښودلو کې سوچا او صفا معلومات نه ورکوي. موږ باید چې د بهرنۍ رسنیو له پروپیګنډا متاثر نه سو، کوم چې د بلوچستان حالات په بیانولو کې له مبالغې کار اخلي. وزیر اعظم یو وار بیا ناراضو بلوسانو ته د خبرو اترو له لارې ستونزه هوارولو بلنه ورکړه. زه په ملک کې دننه او بهر میشت په منفي سرګرمیو اخته ناراضو ځوانانو ته وایم چې دوی د پاکستان د مخالفینو په سازشونو نه اخته کیږي. ټول پاکستان ستاسو دی، تاسو راسی او خپل حکومت سره خبرې اترې وکړئ، تاسو به مایوسی نه ووینئ. خو وزیر اعظم دا هم وویل چې د پاکستان وجود نه منلو کسانو سره به آخر څه خبرې وکړي. موږ له هغو ډلو او خلکو سره خبرې نه کوو کوم چې د پاکستان د خودمختاری او بیرغ احترام نه کوي. هلته بلوس ملتپال مصر او د یاد غونډې یو ګډونوال میر حاصل بزنجوبیا مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د وزیر اعظم خبرې یو اړخ ته خوشی وي، خو د ده په وینا د نوموړي په وینا کې د بل اړخ لپاره څه نه و. هغه بلوس لتا سره ګر سره خبره نه کوي کوم چې بهر ناستی تکه له هغه سره خبرې کوي او کنه. بل وزیر اعظم ویلي چې په کوچنۍ علاقو کې امنیت خراب دی، نو هلته د امنیت په خرابولو کې چې څومره د یاغیانو لاس دی همدومره تر شا ستا امنیتي ځواکونه هم لاس لري. د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف تازه وینا په داسې حال کې مخې ته راځي چې د څېړونکو په وینا په صوبه کې د بلوس بلتون غوښتونکو او پاکستانی امنیتي ځواکونو ترمنځ په بیا بیا وسلوالي نښتو په صوبه کې د امنیت وضع خراب عکس ښکاره کړی. دلته دا هم د یادول وړ ده چې د بلوچستان ستونزې تر سرلیک لاندې روانې دوې ورځنۍ غونډې کې د نورو سیاستوالو او څېړونکو تر څنګ د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مصر محمود خان اسکزی، د پښتون قومي جرګې مصر نواب ایاز جوگیزی او بلوس ملتپال مصر میر حاصل بزنجو هم برخه اخلي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
او اوس ورزو اسلام آباد ته. د فاټا د موجوده صورتحال په اړه یو غیر سرکاري تنظیم فاټا ریسرچ سنټر تیر ماښام یو رپورټ وړاندې کړی چې پکې ویل شوی فاټا کې د روانې ترهګرۍ پر ضد جنگ له وجې ډېره متاثره شوې ده او سیمه کې د تعلیم سره سره د صحت سهولیات هم ډېر ښکته او کم شوي دي او ځوانانو لپاره د کار روزګار موقع بیا د نش برابر دي. نور تفصیلات د اسلام آباد نه د خپل خبریال احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
په قبایلی سیمو کې د تیرو لسو کالو راهیسې د خراب حالاتو له وجې اقتصادي ډانچې، ټولنیز جوړښت او حکومتي ادارو ته رسیدونکو نقصاناتو په حق لا یو رپورت وړاندې کړی شو. د سرخار اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د یو غیر سرکاري تنظیم فاټا ریسرچ سنټر د سوري لاندې شوی یو سیمینار کې دا رپورت وړاندې کړی شو. په سیمینار کې د ادارې مشر ډاکټر اشرف علي نه علاوه خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی ممبر حمید الله جان افریدی، پخوانی سفارتکار ایاز وزیر، د ولسی تنظیمونو مشرانو او خبریالانو ګډون وکړو.
په رپورت کې ویلې شوې دي چې فاټا اولس په موجوده وخت کې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. خلکو لپاره د کار روزګار موقع د نشت برابر دي. دغه شان د صحت سهولیاتو او تعلیم اسانو هم ډیر کمې دي. د ادارې مشر ډاکټر اشرف علي د رپورت په حق لوایي
اقتصادي ستونزې دي. د خلکو چې هلته کې روزګار نشته، د مارکیټونه نشته دي، کارونه نشته دي. دویمه خبره دا ده چې نوجوانان چې کوم دي هغې دپاره هېڅ قسمه موقع نشته دی چې هغه د صحت په حواله باندې ګیمونو کې حصه واخلي. هغې ته د سکول او د سبق زمینې نه دي برابر، هغې ته داسې د روزګار زمینې نه دي برابر. نو یقینا چې په هغې کې یو ډېره لویه مایوسي ده. د دې نه علاوه جرګه یو بنیادي اهم شی دی چې د دې مطالعې په ترڅ کې مونږ وکتل چې 92% خلکو د هغې په بیا رغونه باندې زور ورکړ.
د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ ممبر حمیدالله جان افریدی د رپورټ سره اتفاق نه کوي او وایي چې څومره هم غیر سرکاري ادارې دا قسمه رپورټونه جوړوي، نو دوی خاص قبایلي سیمو ته نه بلکې غاړو ته پرتو خلکو سره خبرې کوي.
چې څومره این جی او سرگرم شوی دي او څومره د دې سروي کیږي، څومره د دې ډاټا او سټاتستکس دي، هغه د ریالټي نه ډیر زیات لري دي. غلطي د دې دادا چې د بندوبستي په علاقو کې چې کم قبایل پراته دي، نو کې دي چې یو 2% سره د دې انټریکشن دي، هغه نه ته پوښونه او جوابونه دي والی. خو زه دا غنم چې کم زموږ میجورټي قبایل کم چې په قبایلو سیمو کې اوسيږي، هغه سروي به میټر کوي چې اکثریت خلک سغواړي. نو د دې سرویس او د دې هغه سره زما همیشه اختلاف پاتې شوی دی.
په خواني سفارتکار ایاز وزیر مشال ریډیو ته ویل چې رپورت کې کوم خبرو طرف ته اشاره شوی ده، نو دا حقیقت دی چې دا مسلې قبایلي اولس تر مخې ته دي. خو د قبایلو دا مسلې به هله هواري شي چې دوی ته پوره اختیار ورکړي شي.
قبایلو د خپلواکي وي، قبایلو ته د خپل علاقه حکومت کولو حق ملاوي شي. تعلیم هم پکې دی، تجربه هم پکې ده، جرنیلان تیر شوی دي، سفیران تیر شوی دي، او سینیر بیوروکریټ او سیاست کې هم تجربه شته. 15 کالا د فاټا خلق محکوم ساتلی شوی دي. نو فاټا خلق هم حق لري چې خپل علاقه آباد کړي. که د فاټا خیر غواړي، د دهشتګردۍ نه ځان وباسي، نو فاټا خلقو ته واک ورکړي چې دا مسله حل کړي، ځان لپاره هم، د پاکستان لپاره هم، د دنیا لپاره.
ایاز وزیر زیاته کړه چې قبایلي سیمې د تیرې سمودې راهسې ترهګرۍ ځپلې دي او یو شمېر تعلیمي ادارو ته هم نقصان رسېدلې دي. نو فاټا کې که تعلیم ته وده ورکړې شوه، نو دا شان به هم په سیمو کې امن راشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت تېر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال ریډیو ډاٹ کام، دا د مشال ریډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال ریډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال ریډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال ریډیو خپرونې واوري.
هو، ورشه.
مشال ریډیو ډاٹ کام په دې باندې تاسو ویډیوګانې، تصویرونه او خبرونه، رواني چارې او هر ډول معلومات ترلاسه کولای شئ. او د ویب پاڼه باندې تاسو تیر شوي پروګرامونه چې په دې کې پراته دي او تاسو نه یې اوریدلی، نو هغه هم اوریدلی شئ. په قبایلي سیمو کې یوې خواته که وسلوالو تعلیمي ادارې تباه کړي، نو بلې خواته زیاتره ودان سکولونه یا خو بند پراته دي او یا پکې امنیتي ځواکونه میشت دي، چې په هر حال کې د نوي کول مستقبل د تیارو ښکار کیږي. په دې رپورت کې مو قبایلي سیمه دره ادم خیل کې د تعلیم په حال خبرو.
پنیما قبایلی سیما درا ادم خیل کشه د کڑکجنو آلات پوا جا پتیر پنزا کالونو کشه د الکانو او جنکو نولس تعلیمی ادارے تبا او چکوم روغ پات دی، آغا بند ولاڑے لیا د امنیتی فورس سرتیری پکش مشتا دی. پتبا شیو ادارو کشه ہائی، میڈل، پرائمری سکولونا او دوا کالجونا شامل دی. دا دی تعلیمی ادارو د رنگ دلو او بند دلو پوا جا د سیمه 12,000 طالب علمون هم متاثر شوی دی پداغا اولی سره د دره ادم خیل یو مشر خان محمد دین ویایي
ترناجه په دره د مخیل کې حالات خراب شوی دی د مو ټول تعلیمی نظام تپوکړه شوی دی تقریبا 19 سکولونه او کالجونه دا تپوکړه شوی دی 12000 سټوډنټان دا د تعلیم نه محرومه پاتې کړی شوی دی ټول نقصانونه یو طرف لا او دا د ایجوکیشن نقصان دا بل طرف لا ځکه چې کوم ملاقو کې 12000 سټوډنټان د تعلیم نه محرومه پاتې شي هغه علاقه او د هغې د علاقې اوسیدونکي کوم ژوند وکړي او کومه ترقی به وکړي
یو طالب علم عبدالباسط چې اول یې په دره ادم خیل کښې سبق ویللی اوس د سبق دپاره پېښور ته په تګ را تګ مجبور دی په دغه لړ کښې عبدالباسط په دا رنګ ږغېږي
مخکې ما په دې دره ادم خیل کې خپل کالج کې سبق ویلی خو چې حالات خراب شولو زه په دې مجبوره شوم چې زه لاړم پېښور کې ما ایډمیشن واخیسته اول مې په خپل کلي کور کې سبق ویلی تلم را تلم به ډېر اسانه به اوس چې زه پېښور لسم مالا ډېر تکلیف وي کرایه مې هم زیاته لګي ټایم هم ډېر ما لګي سټډي مې متاثره ده او پته نه لګي چې دا حال به تر کومه پورې وي بس صرف ارمان کولی شم نور هېڅ هم نشم کولی
د دغو تعلیمي ادارو په برعکس مې چې د نیمې قبایلي سیمې دره ادم خیل اسسټنټ ایجوکیشن افیسر محمد نثار افریدي وژغوه هغوی په دا رنګ ځواب وکړه
دا سینه دا چې کوم دې په درا دم خیل کې ټوټلی تعلیمی حالات یا بند شوی دي یا چلیږي نه دې حالاتو کې د کوم حالات مو ته په مخو 13 کالو کې دې په وجه چې کوم سکولونه متاثره شوي دي هغه لپاره ګورنمنټ اوس ډېر په خطیر هغه سره فنډونه هم ورکوي او دا جوړوي او په دې باندې موجوده ګورنمنټ های سکول درا دم خیل او ګورنمنټ های سکول او خروال باندې کار جاري شوی ده او جوړوي د سکولونو د ریهبیلیټیشن دپاره باقاعده ای ډی سی او سره کمشنر سره او نور اعلی حکام سره دا میټینګز کیږي او انشاءالله دا به ډېر زر ټول سکولونه خپل حالت له بیا واپس راشي
د درا دم خیل قبایلیانو غوښتنه وکړه چې په کومو تعلیمي ادارو عمارتونو کښې د امنیتي فورس سرتیري مشته دي هغه د دا عمارتونه پریږدي او ړنګ عمارتونه دې زر جوړ کړای شي چې په سیمه کښې د طالب علمانو د سبق سلسله بیا روانه شي
د نړۍ رنګونه د نړۍ عجیبه کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ د نړۍ رنګونه خپرونه کې اورېدل مه هېروئ
د نړۍ رنګونه دغه پروګرام خوندور پروګرام چې تاسو ته مو په سر کې هم یو غږ دراوړلی و د دې روانې خپرونې په آخري برخه کې به دراوړو خو اوس هم د قبایلي سیمو په اړه یو بل رپورټ د کوز مومند ایجنسۍ د یکه غونډ سیمې خلکو احتجاج کړی دی او وایي چې د ورسک ډیم سره نږدې خلکو دوی ته د بخور اوبه بندې کړي دي د احتجاج کوونکو په وینا د دې ګام له وجې د هغوی 9000 ایکړه ځمکه شړه شوې ده او د حکومت نه دغه احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د اوبه کمخ کو بند کړي د هغې خلاف د قانوني ګام پورته کړی شي تفصیل په دې رپورټ کې اورو
د کوزه محمود ایجنسی ولس په یکون تحصیل بازار کې د نهري اوبو د بندښت او د هغوی په وینا چې 9000 ایکړه ځمکه یې بنجر شوه په ضد یې احتجاج وکړ دغه ولس د نهرونو د محکمې او د حکومت په ضد نارې هم ووهلې د مظاهرهچیانو مشر جلیل خان مومند وویل د حکومت چارواکو د هغوی سره بیا بیا وعدې کړې وې خو د هغوی د ځمکو اوبو لا هم پیدا نشوي
دا چې دی ول زره کلس مکه چې دی دا به دی خړو بوله خو د دې چې دی صرف او صرف 3000 کلس مکه دی وګي دی چې دی 20% ایسې چې دی د 1964 د واغله د اوسه پوری دی لو بنې دی لري دا مالونه راته د ولګې مړو شو په کویانو کې وبنشته دی زمګ دا کویانم د دې نه نه پاتې کیږي خلک د تند نه اوسه دا پټی د غری شار پراتی ساسو مخه ته ده
سیف الله نومې یو بل کروندګر په وینا د هغوی پزمکو بوډان دي هر قسمه فصلونه کرلې شو نو ورنه مو پختل بیا دا سات هغه فصلونه ولې نشي کرلې
ما غنیر دی ما غزم کی دی چې او به زمنګ سره شوي مخکې خلک په بندونه چې غیر قانوني ناقید پکې او ورسایس پایپونه پکې خلکو خېدی مون پولیټیکل ایجنټ انتظامیا او د ټولو ته بار بار ریکوستونه وکړه چې د خدای خاطر وکړي او دا ناقید چې دی مونږ ته سایز کې راولای دا نیر مونږ ته د بندونه ختم کړي دی کې د اقام د جګړې خطر ده یو بل سره د جګړو خطر ده د مرګ جوبلې خطر ده
بیا چې کروندې نشته نو کروندګر اولس سروزګار کوي شمروز خان چې اوس پنګیره زمیدار دی وای ویل
کارونه کوي مود
مزدورای کوي او بس ګرځي ته پیسې کنه د مکه روزګار نشته د مکه ختمې د مکه شاړې په دې ده کې به تمنګه کارې دی ویلې کارې دی کې بیا را پیدا شوې دي بشاړې شوې دا وطن ما په دې ده کې ځا په خپل باندې غني کړلې د منګا نه او غاڼې بم ګرځولې وشت دې په دې ده کې فصل نشته نور څه نشته د مکه د تاسو په خپل باندې نه په موقع باندې چې شاړې پرتی دي
د دغه ولس په دې خبره چې د ورسک د بن سره نږدې ولس د هغوی د زمکو وبو بند کړي نو بیا د هغه ولس په دې حکومت څه ګام اخستي او یې پر روان وخت کې اخلي پولیټیکل نائب تحصیلدار یې کوړ خالد خان مشال رډیو ته وویل
نو په ولنی سټیچ کې غومنګ دا کو چیرې د دیو چې کوم مراد کې زمونږ سره دیو سمنګ یو جرګه کو دا شان چې تاسو ته فائدې نو کم اس کم چې دیو ته فائدې کو جرګې نه کیږي او دیو دا ونه منل دا خبره نو دیو چې کوم زمونږ سره مراد کې کوشش منګا دا کو چې هغه سټاپ کو دویم دا چې موږ به مجبور شو چې دیو ونی سو ارشت پکې وو
د احتجاج کوونکو پوینا د احتجاج د لړۍ به تر هغه جاری وي چې د غوښمو کو ته اوبه نشي ملاو خو احتجاج به پر امن وي او که د عدالت ضرورت ورته پیښ شو نو د حکومت په ضد به عدالت ته هم ورزي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي.
بالکل همدغه شاندا چې دغه وی پانه باندې تاسو ډیر څه کتلې لیدلې اوریدلې شی خو د دې ترڅنګ ک تاسو ریډیو چې څنګه هرچا هر څوک ورته رسائل لري هغه باندې اوریدل غواړي نو دغه موږ سره په منځنۍ سپو میډیم ویو شپږ سو یویش لاندو سپو یا شارټ ویو 2013 او 15,000 کیلو هارتس باندې تاسو د خبرونه اوریدلې شی وخت د ماسپخینی درې نیمه بجې او سس سکندونه د پاسه دی ګولیاس په سټوډیو کې دی راځي چې لاند خبرونه واورو.
دا خبر پښتونخوا په کوهارد ضلع کې د مانیوي چاودنې په نتیجه کې 12 کسان وژل شوي دي. دا راټول لپاره سامانونه وړونکي دوه شګاړي چې 19 د تیلو ټانکران دي نن د افغانستان په شمال کې وسوځول شو. د امریکا ولسی جرګې له بهرنو چارو وزارت ته غوښتي چې پاکستان مشته حقاني شبکې په بهرنو ترهګرو په لیکه کې ودروي. راپورونه وایي چې امریکا او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په اړه ځنډول شوې خبرې تری بیا پیلوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دوه پخواني سفیران د پاکستان او د افغانستان لپاره د واشنگټن د نوي ډیپلوماټانو په توګه ټاکلې دي او د شام په پلازمېنه د مشکې یو ځانمرګي برید کوونکی د امنیت یو ودانۍ په نخښه کړی ده.
اسلام آباد ته چیرته چې زمونږه خبریال سراج ظهیر د پاکستان کورونی ورسپانو ته کتنه کړې ده او د هغې د اداریو مهم ټکي راغون کړي دي. راځئ چې په ګډه واورو.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل سرخو کې بیلابیل خبرونه په سرټوکو کې راغستي دي. د انګریزي ژبې ورسپانو ایکسپریس ټریبیون خپل سرخی کې لیکي چې د اقوام متحده د پولیو لپاره ډاکټر په کراچۍ کې وجلې شوی دی. د انګریزي ژبې ورسپانو دی نیوز او د اردو ژبې ورسپانو جنگ خپل سرخی کې د غټ خبر په توګه د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف دخلی لیکي چې څوک هم د قومي بیرغ احترام نه کوي د هغوی سره به مذاکرات نشي کولای. مشرق او ایکسپریس ورسپانو هم خپل سرخو کې د وزیر اعظم دخلی لیکي چې د بلوچستان په حالاتو کې غیر ملکی لاسونه ککړ دي او کدی اړخته پاملرنه ور نه کړی شو نو نور علاقې به هم متاثر شي. او آج ورسپانه د غټ خبر په توګه لیکي چې جمرود کې د جماعت اسلامي درنا چې لکبلې ناټو سپلای وزنډولې شو. او سیو نظر د مقامی ورسپانه په اداریو باندې آج ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي دي چې په قانوني توګه میشت افغان کډوال به نشي تنګولې او څوک چې په قانوني توګه باندې میشت افغان کډوال تنګوي د غوی خلاف به کاروایی کولای شي. اداري وایي چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مفتهار حسین په یو خبری کانفرنس کې ویلي دي چې په قانوني توګه یو غیر ملکی خو دلته اوسېدي شي خو له په غیر قانوني توګه مېشت د ټولو بهر ملکیانو خلاف به کاروایی کولای شي. اداري مخکې لیکي چې د تیرو دوه کلونو راهسي حکومت وایي چې افغان کډوال به واپس لیږل شي خو له تدوی د واپسې لپاره هیڅ ګامونه نه دی پورته کړی شوی. اداري زیاتوي چې دلته د افغان ولسمشر حامد کرزی په دې بیان باندې هم غور پکار دي کوم چې هغه څه مو دوران دی ورکړی و چې غنی افغانستان د داسې افغانیان واپس اغستو لپاره تیار دی چې لچا پر ضد کوم جرم تور نه وي. ادارې لیکي چې دا یو ډیره غټه خبره ده، باید چې د پاکستان حکمرانان په دې باندې غور وکړي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې بنو کې د ښار د زړې تانې په ودانۍ باندې د ترهګرو برید کې درې پولیس والا سخت جوبل شوي دي او د پولیسو او سیکورټي فورسز په جوابي کاروایي کې دوه حمله کوونکي وجلې شوي دي. ادارې مخ کې وایي چې دا پیښه د دې خبرې غمازی کوي چې بنو او خوشا سیمو کې ترهګرو بیا سر راپورته کړی دی، ځکه چې د وروستیو کې په بنو جیل باندې حمله شوی وه چې پکې ګڼ شمېر ترهګر د جیل نه خوشې کړی شوي وو. ادارې وایي چې دا یو پوښتنه ده چې راتلونکي کې د داسې قسمه پیښو د مخنیوي لار به څنګه ولټولی شي. نو پکار ده چې د دې پیښې پلټنه وکړی شي او دا خبر دې په نظر کې هم وساتلی شي چې دې پیښه کې چې څوک هم ککړ وي چې د هغوی خلاف سخت کاروایی وکړی شي او هغوی ته سزا ورکړي چې دا رنګ راتلونکي کې د داسې قسمه پیښو مخنیوی وکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ 15 کال پس د کرکټ لوبه بحاله شوې ده او دې لړکې هند کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ لوبډلې ته په هند کې د کرکټ کولو بلنه ورکړې ده او دغه رنګ به د پاکستان کرکټ لوبډله د دسمبر په میاشت کې هند ته ځي او هلته به د هند د کرکټ لوبډلې سره یو ورځنی سیریز لوبوي. ادارې مخکې لیکي چې د کرکټ مینوالو له دا د زیرې نه کمه نه ده او بل خوا به د دې سره د دواړو ملکونو دولس ترمنځ عوامي رابطې هم شروع شي. ادارې آخر کې لیکي چې د دواړو ملکونو ولس د دواړو ملکونو د کرکټ مشرانو د فیصلې او د میچونو د انتظام په حق لا انتظار کوي، نو باید چې زر تر زر دې ته عملی شکل ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د العربیا په خبره کړې مقاله کې راغلي دي چې ولې امریکا له پاکستانه پر هغه پیشه په بخښنه غوښتلو کې وخت واخیست چې د پاکستان څلورویشت عسکر یې ووژل. مقاله د دې پوښتنې په ځواب کې لیکي د دې ځنډ لامل دا دی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ داسې اړیکې دي چې په نړۍ کې تر ټولو له ویرې، خفګانه او تاوتریخوالي ډکې دي. ورځپاڼه لیکي دا به ښه وای که د بخښنې په غوښتلو کې ځنډ د پاکستان او امریکا ترمنځ د بې باورۍ یو غیر عادي بیلګه وای، خو له بده مرغه دا په دې اړیکو کې له ډېره وخته شتون لري. مقاله زیاتوي دا دوه ملکونه یوه میاشت د ستراتیژیکې ملګرتیا او بله میاشت بیا د دښمنۍ خبرې کوي. دواړه ملکونه د ترهګرۍ پر ضد له یو بل سره د ملګرتیا ادعاوې کوي او بیا چې له دوی د یوه ملک استخبارات عملیات کوي نو بل یې دښمني بولي. مقاله زیاتوي چې که په تیرو څو کلونو کې د پاکستان او امریکا اړیکو ته وکتل سي نو دواړه ملکونه له یو بله مطمئن نه ښکاري. مقاله لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما د 2009 کال د نومبر پر 11 نیټه پاکستان ته یو پټ صدارتي لیک لیکلی و. په دې لیک کې ولسمشر اوباما پاکستان ته لیکلی وو چې موږ به خامخا نوې او بهتره لارې لټوو چې په پاکستان کې دننه، په سیمه او له سیمه د باندې او آن تر دې چې پر امریکا د برید د پلان جوړونې لپاره د سخت دریځو وړتیا له منځه یوسو او موږ بالاخره د هغوی شبکې تباه کړو. بل پلو کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د هغه زندان د څو بندیانو په اړه لیکنه کړې ده چې امریکا جوړ کړی دی. لیکنه زیاتوي له دې بندیانو یو د یمن تجار و چې د تایلند د سفر پر مهال نیول شوی و، بل یو 14 کلن و چې څلور کاله وړاندې په پاکستان کې نیول شوی و او بیا افغانستان ته وړل شوی و، او دریم یو هم هغه مهال نیول شوی و چې په پاکستان کې له خپلې میرمنې او یو بچی سره ژوند کاوه. ورځپاڼه لیکي چې په دې کسانو کې مشترک دا دی چې په افغانستان کې د امریکا په یو پوځي زندان کې په داسې حال کې سره یو ځای سو چې نه په رسمي توګه تورن سوي او نه هم د خپل ناڅرګند بند پر ضد د اپیل لار درلوده. د مقالې په لیکنه د تیرې دوشنبه په ورځ د دوی وکیلان په واشنگټن کې د دې لپاره فدرالي عدالت ته ولاړل چې په ججانو دا ومني چې ګواکې د دې بندیانو ساتل د امریکایي قانون پر ضد دی. مقاله لیکي د امریکا یو ځلی جج درې کاله وړاندې ویلي وو چې بندیان د خپل بند پر ضد اپیل کولای سي، خو وروسته بیا د امریکایي عدالت لخوا دا رد شوی وو او اوس هغه د دې په کتلو لګیا دی چې وګوري آیا دا د واک په دایره کې راځي که نه چې د دې بندیانو اپیلونه واوري.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال خبرونو کې ورزو سواد ته د سواد نه ریپورتونه دي چې ځایی پولیسو په ځایی فنکارانو او هنرمندانو باندې بندیز لګولې دي چې لوجی دغه خلک زیاتره هنرمندان د سیمینا په کړه کولو مجبور شوي دي او کوم دغه توسيږي او هم په واده خادو یا نورو پروګرامونو کې د برخه اخیستون انکار کړی دي. په دې عمل کلتوري تنظیمونو سخت د خفقان سرګندونه کړې دي. په نور تفصیل مو د سواد نه نیاز احمد خان خبروي.
د سواد مرکزی خار بنګوره بند سیمه چې پکې د مدیر اسې یو شمیر د هنرمندانو کورنۍ واده خادو کې سندري وای او روایتي ګډاګانی کوي. د پولیسو لاړه خاد د بندیس د وجې زیاتره کورنۍ د تیر دو میاشتو راسه یا خو د هنر پرې خو ده یا د سیمې څخه پکړه کولو مجبور شوی دي. بعض هنرمندانو سره چې مشال ریډیو په دا اړه رابطه وکړه ولې د پولیس د یری هغوی د څه قسمه بیان ریکارډ کولو څخه منع وکړه ولې د سیمې کلتوري تنظیمونو د پولیس له اړخه په دوی بندیز په عمل سختو ټکو کې غندنه کړې ده. لکه د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن صدر عثمان الاسیار چې وایي
موږ ډېر واضح نظر لرو په دې حواله باندې چې دلته د فنکار په ذاتی شخصي حرکت باندې او دغه په فنی اکټیویټیز باندې چې څوک هم څه قسمه قدغنونه لګي دا مونږ غندو. د دې په سختو الفاظو کې غندنه کوو او په دې حواله باندې مونږ د فنکارانو سره مرسته کوو. دغه سره احتجاج ته هم تیار یو، دغه سره بوکړ تال ته هم تیار یو او زه نه پوهیږم چې دا متعلقه حکام چې دي چې دیو دا قسم پابندی د کم قانون تحت لګی د دیو سره جواز دی په کوم حواله لګی.
عثمان الاسیار زیاتوي چې سندرې او ګډاګانې د هر قام دود دستوري او دغه فطری عمل دی. دې څخه منع کول د مهذب قانونو کار نه دی.
هنر چې دی هنر د انسان د تهذیب د ټولو نه لوی نماینده پیرایا ده. نو په دې حواله زموږ پنتا زموږ هنر ته ډیر زیات زیان رسی که موږ دنیا کې بیا خلک پیژنې نو هغه به موږ د یو ډیر پسمانده د ډیر ټیررسټ او د ډیر ذهنی انتشار ښکار خلک به مونږ بیا ګڼي.
سواد کې د فن او هنر یو شمیر مینوال موجود دي چې دغه سندرې او محفلونه د سیمې د کلتور برخه ګڼي. شوکت شرار چې په خپله انجینیر دی او د خیر ښېګڼې ټولنه هم لري په موسیقۍ د پابندۍ غندنه کوي.
نو زه خو به د دې هدف لاړ شم چې دا پابندي کو وي دا کو غیر اعلاني او کو دا اعلاني دا بالکل ختمه کړی شي، دیولې سزا به ته جوړ کړی شي او په کیلو کیلو کې دی د موسیقۍ او د ډانس لپاره پروګرامونه دي. دا وو دا سر نوې خبره نه ده. دا په دې منس کې داسې زونه چې دي دا محفلونه دا څه قسم غونډې دا ختم شي او ډېر زیات او کو دا ختم نه کړي. خاص کر ما په خیال باندې کو د حکومت دا خیال چې ځوان کل باندې بلې بد سرات نه په خیال دی دا ډېره لویه غلطي کې ولی چې هغه ته دا وخت د انټرنیټ د ویډیو د کیبل په شکل کې چې سدي نو هغه ډېر زیات خطرناک دي.
په دغه هنرمندانو په باندې په اړه مو چې کله سواد پولیس مشر سره د خبرو کولو هڅه وکړي نو ډی پی او په دغه اړه د څه قسمه خبرو څخه انکار وکړ. وزیر د خیبر پښتونخوا د لوبو او سیلګرۍ وزیر سید عاقل شاه په دغه اړه مشال لیډیو ته وویل
موخه چې د سرګانو لپاره د فنکارانو لپاره چې کوم په دې سنورو کانو کې چې په دې حالاتو کې چې کوم پروګرامونه مونږ کړی دي هغه شپږ کانو کې نه دي شوی. زه پرم په خپل سواد لرم پندل چې دینو نور دې مخکې دې ځکه کلام کوم انت دې دې هغه دې زبردست یو میوزیکل دې نه روزانه بکې دا هغه چې ټول لوکر فنکاران چې دی هغه ایسا غشت دا بقایا دا خبره ده چې دې پولیس ول دې سره څنګهول کوي نو پولیس پر دې مونږ خبر کو او غوښته ورو کو چې دینه کلار شي.
سواد بند سیمه کې د مدیر اسي هنرمندان استوګ نه کوي او په خوشالو کې سندره او ګډاګانې کوي. هم دغه کورنو غزاله جاوید نازی اقبال او یوش میر نور سندرغاړي پیدا کړی دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
او اوس ورزو افغانستان ته. یو شمیر افغان ځوانان چې په پیښور او خواوشا نورو سیمو کې یې ژوند کړی دی وایي وطن ته په ستنېدلو د هغه اکډوالۍ د ژوند ډېر ارمان کوي. دوی زیاتوي چې د پیښور سره یې ډېر خواږه یادونه تړلي دي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې حقله د څو ځوانانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې په برابر کړی چې تاسو اورېدو ته رابولم.
ننګرهار ته له خیبر پښتونخوا څخه راستان شوي ګڼ شمیر ځوانان د کډوالۍ د ژوند ارمانجن دي. دوی وایي چې د ژوند ښې خاطرې د کډوالۍ له ژوند سره تړلې دي. یو تن چې د پښتونخوا په هنګو کې زیږیدلی وایي چې د ښوونځي له ملګرو سره یې دوستانې جوړې وي او اوس هم په انټرنیټ اړیکې ساتي.
په
نن رشید صافیم او د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکو فعلاً د ننګرهار ښار کې اوسېږم. انګو په سیمه کې اوسېدم تقریبا من حالته دیرش کاله وخالته تیر کړی. زما د پلار واده هم هلته شوی او ټول ورونه هلته پیدا شوي. ډېرې ښې خاطرې زموږ په ذهن کې اوس پاتې دي. تعلیمي ډګر تقریبا تر لسم سیم په پورې موږ هلته مکتب یو بل کورونو ته به تلو راتلو. همدا اوس هم زیاترو انډیوالانو سره زه په انټرنیټ لارې وصل یم. کله کله ټلیفوني رابطې هم یو بل سره لرو.
یو بل تن چې د پېښور په بډه بیره کې وخت تیر کړی وایي چې د ژوند ښې خاطرې له پېښور سره تړلې دي.
زما نوم اسان احمد سمندر د سخرو د ولسوالۍ موجوده په ننګرهار کې ژوند کوم او پیدایش مې پېښور کې شوی. بډه بیره کې کوم ژوند چې موږ پېښور کې تیر کړی واقعا ډېر ښه وخت هم تیر کړی. ښایسته خاطرې لرو. هغه استادان هم متر یادېږي. هغه کوم صنفیان چې وو نو هغه یادېږي او تېر خاطرې چې کله هم یادېږي موږ غمجنه کوي. خدای په دې سیمه کې امن راوړي چې لر بر پښتانه سره یو شي او دا پخوا هم یو پښتانه وو او خدای دې بیا هم یو کې.
خو یو بل تن چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې کورنۍ په پېښور کې اوسېږي او خپله په جلال آباد کې د روزګار په سلسله کې دیره دی وایي چې پېښور کې یې له ځایي خلکو سره مړی ژوندی شریک شوی دی.
نوم مې عبدالله دی. په جلال آباد کې د سپیر پاټو کار کوم او د پېښور په نوتیا کې تقریبا د دیرشو کالونو اوسېږم. کاروبار په حساب باندې راځو دغلته چې دی مطلب پنځلس ورځې لس ورځې دلته تېرو. نو پېښور خو یو خو د ژوند سهولت پکې زیات دی. نور د زندګۍ ضرورت هر شی پکې پوره دی. ارزاني پکې شته دی. مړی ژوندی ناسته ولاړه ټوله د هغې خلکو سره ده. او هغه هم ښه خلک دي. پښتانه خلک دي. درانه خلک دي چې په زور هم راونه باسي ضرورت زموږ سره دی چېدلته راشو.
یاد دي وي چې دې ته ورته ګڼ شمېر افغانان چې کورونه یې په پېښور کې دي او کاروبار په جلال آباد کې کوي د ژوند د اسانتیاو په خاطر پېښور کې استوګنه غوره ګڼي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
پښتو وای مشال رادیو ور.
او اوس هم مشال ریډیو تاسو لپاره خوندور پروګرام د نړۍ رنگونه لري دا وخت چې زمونږه همکار ولیاس تاسو لپاره برابر کړي.
د مشال ریډیو ونیس پروګرام د نړۍ رنگونو سره زستا سو قربا ګل آیاس حاضر یم. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. په نننی پروګرام کې مودرلا د نورو پروګرامونو په شان د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی خبر کوو چې د هند یو ستور مزلي دویم ځل خلای ته سفر کړي دي.
9 8 7 6 5 4 3 2 1 Turbo pumps at flight speed.
Lift off. Lift off of the Soyuz TMA-05M carrying Sonny Williams, Yuri Malenchenko, and Aki Hoshide on a two-day journey to the International Space Station.
د روس خلای جاز سوویس خلاته د تیری توار پورس الوت کړي وو او نړیوال خلای مرکز ته رسیدلې دي. دا خلای جاز د قزاقستان بیکونور خلای سټیشن نه الوت پیل کړي وو. په دې خلای جاز کې درې ستور مزلي سپاره دي. په دې سفر کې د روس یو کمانډر یوری مالنیشکو فلایټ انجینیر دی. په خلای جاز کې سنیتا ویلیامز دویم ځل دی چې خلای سفر کوي. له دې وړاندې په 2008 کال کې سنیتا خلای سفر کړی وو او شپږ میاشتې په خلا کې تیرې کړې وې. د هند لومړی ستور مزلي کلپنا چاولا وه. د امریکا د ناسا ادارې تر مخه دغه خلای ټیم به په نومبر میاشت کې ځمکې ته راستنه شي. دا فلکیاتو کارپوهانو ویلي چې خلای دوربین هابل په مرسته دا پلاټو سیاري یو نوی سپوږمۍ موندلې ده. دا پلوټو سیاري دا پنځم سپوږمۍ دا چې تر اوسه پوری موندل شوی. د یو اندازې تر مخه د دغه سپوږمۍ شکل بے قاعده دی او د لسونه واخلې تر 25 کیلومتر پورې اوږده ده. د سپوږمۍ ته P5 نوم ورکړل شوی دی. د نوې موندنې سره به د پلوټو سیاري د نظام په اړه ګټور معلومات ترلاسه شي. د یو اندازې تر مخه د پلوټو سیاري ټول سپوږمۍ عربونو کال وړاندې په وجود کې راغلي وي. دا پلوټو سیاري تر ټولو غټه سپوږمۍ شارون په 1998 کال کې موندل شوی و. د امریکا خلای اداري ناسا تر مخه یو خلای جاز پلوټو سیاري ته لیګل شوې دي او تر 2015 کال پورې به سیاري ته نږدې ورسیږي. د دې خلای جاس په مرسته باندې سیارې سپوږمۍ مفصل عکسونه ترلاسه شي. پلوټو سیاره په 1903 کال کې د امریکا فلکیاتو کارپو کلاید ټومبخ موندلې وه. بولیویا هیواد کې خلکو د آزادۍ کلیزه په یو جلا طریقه مانځلې ده. د بولیویا خلکو یو داسې کیک جوړ کړی بو چې لس زره کسانو په یو وخت کې خوړلې. زو د بولیویا لاپاس خارته د جنوبی امریکا هیواد بولیویا کې خلکو د 302 کالو ازادۍ خوشحالۍ مانځلو لپاره وو بوري چینی لس بوري وړه یو لسنیم زره اگي او 302 لیټر شودونه کیکونه جوړ کړی وو. لدی شزونه نه 300 کیکونه تیار کړی وو. د کیکونو تیاری لپاره 15 اتیا بیکرز په یو ونه کې شپه ورس کار کړی وو. بیا دغه کیکونه نه یو غټ جوړ کړی وو. دا یې ټول په یو زیره غون کړی وو چې 15 میټره اوږد وو. دغه کیکونه شاوخوا لس زره کسانو خوړلې دي. د کاربونو وینا دا چې د سرګټ پر خودلو سره 15 کیلوګرام وزن زیاتی دی. شي د نوی تحقیق نه معلومه شوه چې سرګټ پر خودلو سره دا تمه کول پکار دي چې په یو کال کې به 15 کیلوګرام وزن زیات شي. د دوش پیته سټډیز یا مطالعه رسته دا خبره سرګنده شوه ده. د امریکا سیاسي ادارې د ایډز ناروغي مخنیوي لپاره په لومړي ځل د ټروویدا دوا استعمال اجازه ورکړې ده. د امریکا د صحت ادارې تر مخه ټروویدا دوا هغه څوک استعمالولی شي چې د ایډز انفیکشن خطر پکې زیات وي. په امریکا کې د صحت ځینې څانګو د دې دوا پر استعمال نیوکې کړې او د دې منځوري مخالفت کړې ده. په 2010 کال کې شوی یو تحقیق نه معلومه شوی چې ټروویدا دوا استعمال سره په صحتمند خلکو کې د ایچ آی وی ایډز خطر کمې دي شي. په کینیډا کې شوی یو نوی تحقیق نه معلومه شوی چې د 2 کالو نه واخلې تر 4 کالو پورې ماشومان په یو ونه کې زیات وخت ټلویزیون ګوري نو د 10 کالو په عمر کې چاغوالي خطر سره مخامخ کیدی شي. بایول میډ سنټرل مجلې کې خبر شوی تحقیق نه معلومه شوی چې په یو ونه کې ټلویزیون مخې ته یو غنټه ناشته ماشومان نور هم چاغوي. تحقیق نه معلومه شوی چې ماشومان په یو ورځ کې د 2 غنټو نه زیات ټلویزیون پټوته پرې نه خدل شي. برتانی کې یو نابینا جوړی سمارټ موبایل ټلیفون جوړ کړی دی چې نابینا خلک یې استعمالولی شي. جورجی سمارټ ټلیفون کې د ویډیو صلاحیت موجود دی او نابینا خلک کولی شي چې ټلیفون ملاو کړي او معلومات ترلاسه کړي. په دې موبایل ټلیفون کې دا سہولت هم موجود دی چې د لیکلو پر ځای پیغام ویلی شي. د برتانی د نابینا خلکو قومي اسپیټال رائل نېشنل انسټیټیوټ آف بلایند پیپل ادارې تر مخه نابینا خلکو د سمارټ موبایل ټلیفون په استعمالولو کې ډېر زیاتې ستونزې لري. دا وخت په برتانیا کې 600,000 خلک په لیدلو کې ستونزې لري او د سرکاري شمیرو تر مخه 300,000 خلک نابینا دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د امریکا نوی فلم آیس ایج کانټیننټل ډریفت نمایش لپاره وړاندې شوی دی. فلم آیس ایج کانټیننټل ډریفت په لومړی ونه کې د شپږ سلویخت میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. دا فلم د آیس ایج سیریز څلورمه برخه ده. له دې وړاندې آیس ایج درې فلمونو ریکارډ کاروبار کړی دی.
Welcome aboard, mate.
Hey, this cruise has entertainment.
Seriously? Sid, you're out of your mind.
د هالیوډ مشهور ستوري بن سټیلر او وا نوی فلم دی واچ با د جولای په 8 منټه نمایشته پاره وړاندې کیږي. فلم کې سلور ملګری خودل شوی چې د بدی مقابله کوي. دا یو مزاحیه فلم دی.
Still,
got love for the streets. It's the DR.
Sergeant, he assaulted us with eggs.
Look at me.
Look at me.
Look at him and listen to me.
Listen to his words and look at my face, but look at him while he's talking.
Look at my face.
Don't look at him. Listen to my words and hear his face.
It's the DRA.
د هند سینما مشهور ستوري سلمان خان نوی فلم ایک تا ټایګر با د اگست په 15 منټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. فلم کې کترینا کیف هم کار کړی دی. فلم ایک تا ټایګر نوی سندره هم خپره شوې ده. فلم کې سلمان خان د هند استخباراتي ادارې را ایجنټ وی.
هندوستان اور پاکستان کی فوج پچھلے 60 سال میں 4 جنگ لڑ چکی ہے، لیکن انڈیا اور پاکستان میں 2 ایسی سرکاری ایجنسیز ہیں جو ہر روز ہر پل جنگ لڑ رہی ہیں، انڈیا کی رو اور پاکستان کی آئی ایس آئی. عام لوگوں تک ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں پہنچتی کیونکہ اسے ملک کی سرکشا کے نام پر ہمیشہ کے لیے چھپا دیا جاتا ہے، لیکن کچھ کہانیاں ہوتی ہیں جنہیں دیواریں اور فائلیں نہیں روک پاتی. یہ وہ کہانی ہے جس نے اس خفیہ دنیا کو جڑ سے ہلا دیا تھا. یہ کہانی ہے ٹائگر کی.
د هند سینما مشهور ستوري اکشے کمار نوی فلم جوکر ٹریلر خپور شوی دی. فلم جوکر مزاحیہ فلم دی.
مانا جاتا ہے کہ کراپ سرکل ایلینز کے آنے کی نشانی ہے.
ہم نے دیکھا اڑن کٹولا.
یو مین یو ایف او رائٹ؟
جی ایف او. ایک مطلب ایک اڑتا پھرتا آملیٹ لگ رہا تھا.
تمہارے گاؤں کا نام کیا ہے؟
پگلا پور. میں یہاں ہمارے گاؤں کے پانی کی سمسیا لے کر آیا ہوں.
ہم یہاں سمسیا سننے بیٹھے ہیں. آپ کا گاؤں شاید ایم پی میں ہوگا. آپ کا گاؤں راجستھان میں ہوگا.
ہمارا گاؤں پگلا پور ہندوستان کے نقشے پہ ہے ہی نہیں.
نقشے میں نہیں ہے؟ کہاں گیا؟
پگلا پور کو گمنامی سے نکال کر نقشے پر ڈالنا ہی ہوگا، لیکن ایسے نہیں، دماغ لڑا کر.
What do you mean, Augusta?
دماغ لڑا کر، by fighting brains.
The show must go on.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجيبه معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00420221212141. او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03325333351. په همدې ځای خپل کوربا ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
بایا کلچو زړه دیولې راکړه په یو ملک کې وخت سره بادشاهان ولې غم لکه آسمان په جهان خور دی خدایا ولې خوشحالی دی کړه نایابا ولې مال دې د ولې طاقت راکو خدایا ولې خدایا ولې خدایا ولې اے
خدایا قلبا اے خدایا پوهارا زړګه مضبوط را او سینا لو یارا اے خدایا قلبا پوہارا سڑ کے مضبوط را آؤ سنلو یارا آؤ سنلو یارا
کہا کر رہا تھا کہ ہمت مرا کبھی غیرتی رو رہا تھا کہ غیرت مرا کبھی سکندر پختر دارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام جبریدا ماتا بریدا سار کر نشاما زبے گٹما زبے گٹما اے خدا یا کل را اے رائے پوہارا سڑکے مضبوط را او سنلو یارا او سنلو یارا مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را دس پوک میں راتا لو پکالو دبو دے ٹال راتا چھوٹو آلو جہان دی فریق دا ماتا فریق دا زادر نشاما جنت پہ کھاما جنت پہ کرما اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را آو سنلو یارا آو سنلو یارا دن مر رہا تھا رحم دسان را بیا ٹول غم